سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې شو سهمځم تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې خبري مجلې مطلب تلر شو خبرونه د سمال چې په ټوله نړۍ کې د خوانځوي تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرسل وای چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانستان ولکان لپاره د انډول تعلیم د برابر او لولو غوښتنې لاس ونه اخلي. دان براون پیو بین کې چې نن د وګي شلمه خبر شوی ویلي چې د افغانستان په خوانځوي کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو یو بشر سلور میلیونه څوکې تشه دي کته په افغانستان کې د سرتیر سیمو تعلیمي کال د وردی یا حمل په د وړي عمل په دویمه بلیګي خو خغلی براون له هغه کورنۍ سره چې ماشمنه لز ذکر برخه شوې دي خو هغه گی څرګنده کړی ده. د امریکا د سفارت مرسل امدار افغان ماشمنو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسونو د دوام درد ورکړی دی او ویل دي چې لوی خپ افغانستان کې د توشي ټولګیو او توشي میزونو څوکۍ څیرې خبر دی لبل خو هغه ماشمن چې د امریکا بورسی تر لاسه کړی دي کول شي ذکر وکړي. طالبانو په افغانستان کې لوکمن دروسته په لمړی سر کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو تعلیم بندیز لګاو ورسته په پانتونو کې د جنو تحصیل هم بند کړ چې د اقدامي په کوردنه نو بار پر خبرګونونه راو پارول. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږ میاشتو کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سل لپاره د تدابیر خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په وټلې ځینی مرکې کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېسل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرنګ خلک دي خو زیاته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال شي منلای. د ملګر ملتونو د کډوال د لوی کمشنري لخوا د ورکشي ارقام لمخي اوس مهال پیران کې شاخو 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد لري خو رانی رسنی وي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته بیا په وسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوریت نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. پیو بیان کې چې پرون په نارمي کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې د رواني پنځمه په ورځ به د سفارت چاري بندې او دانې به د نارمي د بارني چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان لمخې نارمي د طالبانو د حکومت هغه پریکړې چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګری خدمات به اعتبار بایللي بللي یو حقوقي لنجه بللي او ولې چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای کلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو لخوا صادر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت د پریکړې لات له دې وزارت سره نامغږي د تعامل شتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بارني چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته ویل چې د لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. او ورسته خبرم دا چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وای چې پر خوځو د طالبان لخوا لګیدلې مادیتونه په نړۍ کې ساري نه لري. والک ترک ته ترګندونی پروند بشري حقوقو د شورا د 15 اویو می غونډه په پیل کې وکړه. هغه ځکه تکړه چې د مادیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجه لګواخ سره مخ کبي. خغلی ترک د طالبانو مادیتونه نوړه ول جنسيتي په لوا ځپون کې وبلل او ځکه تکړه چې افغانستان له انزوا کړه و نور ستون سره مخامخ کبي. د طالبان حکومت په روسي کې د امر بالمعروف یو نوې قانون چې خزو د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د چیرې او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غک اورات بللی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په ډېر به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. د خوست ازادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
سر تر نو وخت پورې د زیروانه ولې دوړ ترفون خو بیا هم ولته اوس چې کوم د حالات خشوي دي.
د خوست ازادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې جزئیات به وروسته په خبرونه کې تاسو سره شریک سي. خو نورستان کې د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالیو پیل
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په سلور شرنوی سپو بکی واوری تاسو کولی شي چې اوس په خبرونه کې زموږ راپورونه هم غواکې دي. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د رواني سپتمبر میاشت له 12 می وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوره وړاندې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو ته درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روان سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنی چه مخی ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 28 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي اسحاق اتمر څخه نظر غوښتی. له نظر اورېدو به هم زموږ ملتیا وکړي.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو، یعنې د افغانستان د سفارت دخوانه راغلي، دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندان ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینو هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا ګرچې د افغانانو دپاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول، او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي. نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارت خانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسیګانو سره، او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د خغیلیت مار څرګندونې مو په اصولو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدي. پرون هم دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او ډېرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې به برابرې کړي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل له کولو په خاطر به اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي، او یا له هیواده ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسله والې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي وین وایي چې نښتې تېره ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو په خبره یې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نوخت پوری ډزې روانې وې دواړو طرفون، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی. خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي.
ډېر خلک دوبل شوي دي، د سرپناه دي، دلته کوم د خوراک کاک کوم سرپناه ځایونه نه لري، او د سیمې خلک چې دي هغه بې کوره شوي دي، ماشومان، بوډاګان په شمول دي مارکز دله دې کورونه خوشي کړي دي.
له سیمې ازادي راډیو ته رسېدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبې ورځې ناوخته درول سوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند مستغفر ګوربس د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل،
دا خوست د ځزی میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر ماښام مهال پای ته رسیدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل. خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل سوی او دیارلس نور پاکستانی ځواکونه د هاون په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
دا آزادی رادیو خبری مجله.
نورستان کې د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ سره کیږي. په خو به د نورستاني لوبغاړي د روزنیزو پروګرامونو او انټرنیټ کلب سیالۍ لپاره کناډا او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړ شوې او ځايي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسیره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پری خوختی. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کول، هغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زمونږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختی چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینا لا ډیره شول. او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پر مخته کې روان دي او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لری پروت او غرنۍ ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتې دودي.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایل په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رسېدلي دي. د اسرایل دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یو ولاف ګلانټ ویل دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته او د ستنولو لپاره ښه فرصت دی. په دې اړه احمد تکل راپور کوي.
د غزې له تړنګ څخه د بي ځای شوی فلسطینی کډوالو پر یو کمپ د اسرایلی ځواکونو په هوایي حمله کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیدلی. ریټرز خبری اژانس د فلسطینی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندۍ تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نخښه کړی دی چې د الموسی امن سیمه ته ننوتی وو. اسرائیل به ځای شوی فلسطینی کډوالو ته ورسره لدی چې لخ په لومینو وتلو ته اړ شول. ویلی وو چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی ویلی دی چې وسلوالې په دې سیمه کې نو. روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لک تر لګه 15 شپېته فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوخته. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی خودلې، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازا په بمبارۍ کې درمنست شوي کندې لاندې پاتې دي. اسرائیل د مرګ ژوبلې د شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشرکه ویلې دي چې په دې برید کې لڅلوېخ تو ډیر کسان وژل شوي، ل شپې تو ډیر ټپیان او ډیر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت ویلې دي چې له حماس ډلې سره موقتی اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخې ګالنت کڅ هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لک تر لګه شپږونه یو لپاره د داسې اوربند موافقه چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشی کېدل یو برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږونه یو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د لمنځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسیدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حمله د تلفاتو په ګډون له 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د پکتیا اوسیدونکو له پنګوال غوړي چې په لوی او وړو کارخونو او فابریکو دي پنګونه وکړي. دوی وايي د بیکاری کچه د کمولو او نور نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په واد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بلور اشتمن کسان بیا په واد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهم اسانتیاوي غوړي. نور حل د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بستبندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شروع تر ته پکې د کار زمينه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بستبندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانسه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانان دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ به کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، به دې فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک به الله به کې حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته په کار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیګل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر هم راځي، خور هم ځي، واړی ډینو هم راځي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلګاټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، ترڅو چې ګټه هم ملت ته ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه من شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپله د هیواد او یوه برخه یې د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې مونږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې مونږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کسلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیا ورته برابر کی ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف هم مشکله ده چې پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار مندنه سکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزلی دي. د اورزګان په مرکز ترین کور کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلن رئیس پیوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تروسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لوخا څخه رسمي استاد هم ورکړ شوی دی. نورحال په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وښو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترین کوټ ښار کې د وښو کلا بخلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
ما نوم عصمت الله دی، پلار نوم محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15 شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي. فلسکونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وښولوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وښولوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړي چې د وښو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وښولو بيتګي په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل څنګه دی په څنګه کې هم څلور اسناد اخستې دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخستې دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور راستل د سره ونې راوم جایزه رام دی ولایت ته دی ولایت په ساتنه ته نو مدا چې موږ سره کومه کوي چې د څو چې موږ بلار نور ولایت ته او باځان یو کو او دغه کو او چې دی موږ حمایه کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وښو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو روزنه راته راکړي او تر نورو سازان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتله باندې ډیر شته.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وښو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
محترمو اوریدونکو زموږ خبري مجله پای ته رسیدي، خو دری پښتو مجله، البته دری مجله تاسو ته زموږ همکار فرشتنه غوړند کی سلامونه.